آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافی سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. په مکړې د خبرونو لنډیسته،
د کندوز د بیرته نیولو دپاره د افغان قواو سره د امریکا د هوایي حملو ملاتړ دوام لري. په سوریه کې روسي قواو د جمهور رئیس اسد سره د ملاتړ دپاره په حملو پیل کړی دی، او د فلسطین مشر ویل دی چې فلسطین نور د اسرائیل سره د موافقو تابع نه دی.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې نهمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي. تر نورو دونکو په دې خبرونه کې په دې باره کې یو رپورټ اوریدلی سي چې څه شي د دې سبب سو چې کندوز د سقوط وکړي. روسیه په سوریه کې هوایی بریدونه پیل کړي دي، په دې باره کې هم رپورټ اوریدلی سي. او د امریکا ژغ د 15 کلیز په مناسبت د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي صاحب سره مرکه لرو. اوس په پوره خبرونه طاهر اتکزی صاحب تاسو ته واوروي.
د ائتلاف خاصې قواوې د کندوز د ښار د بیرته نیولو لپاره د طالبانو د حملو سره مخامخ شوی دی. دغه ښار طالبانو د سختو جګړو په لړ کې په دې اونۍ کې نیولی دی. د امریکا د اردو یو نتاق ډګروال براین شایباس امریکا ژغ ته ویلي دي چې دا پیښه پرون د چهارشنبې په ورځ په محلي وخت سهار د کندوز هوایي میدان ته نږدې هغه وخت وسوه چې د ائتلاف سلاحکارانو چې په کې امریکایي عسکر هم شامل وو د افغان امنیتي قواو سره چې د طالبانو سره په جګړو اخته دي مرسته کوله. هغه وویل چې د امریکا جنگي الوتکو وروسته له هغه چې د سه شنبې په ورځ د افغان عسکرو د ملاتړ لپاره دوه هوایي حملې وکړې، د چهارشنبې په ورځ هم د طالبانو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره یوه هوایي حمله وکړه. د افغانستان د استخباراتو ادارې ویل چې د ائتلاف په یوه هوایي حمله کې د طالبانو لخوا د کندوز ټاکل سوی والی او نور 15 کسان وژل شوي دي، مګر طالبانو پرون وویل چې والی ملا عبدالسلام اخوند په هوایي حمله کې نه دی وژل شوی. ټد کلهان د امنیت په برخه کې یو غربي مشاور دی او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کار کوي. هغه وایي چې د طالبانو لخوا د کندوز نیول یوه ناڅاپي پیښه نه و، بلکې د څو میاشتو راهیسې د هغوی د هلې ځلې روانې وي. هغه وایي
it appears on the face of it has been a very sudden collapse, although the seeds of this collapse have been sown.
پدې اړه به مفصل رپورت تر خبرونو وروسته واوري. امریکا د روسي هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي څرنګه چې روسیه په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي، نو امریکا دې د سوریه د پاسه پروازونه نه کوي. نور تفصیل به د شافعي سردار څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په د عراق او سوریه د پاسه خپلو پروازونو ته ادامه ورکړي، او د داعش د لمنځه وړلو لپاره به د نړیوال ماموریت ملاتړ وکړي. امریکا د روسیې هغه غوښتنه رد کړې ده چې ویلي یې وه چې د دې لپاره چې دوی په سوریه کې هوایي بریدونه کوي، نو امریکا دې د سوریې هوایي حریم ته د داخلېدو څخه ډډه وکړي. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې ائتلافي ځواکونو پرون د حلب په ښار باندې هوایي بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ لږ مخکې له دې نه چې روسیه په سوریه کې هوایي بریدونه وکړي، روسي چارواکو په بغداد کې د امریکا د سفارت کارکونکو ته خبر ورکړی و.
او دا هم نور خبرونه. د فلسطین مشر محمود عباس پرون د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته وویل چې نور نو فلسطین د اسرائیل سره د اوسلو د سولې د شل کلونو موافقو تابع نه دی، او د دغې نړیوالې مؤسسې څخه یې وغوښتل چې فلسطینانو ته دې نړیواله ساتنه او محافظت برابر کړي. هغه يهودي دولت په دې وغانده چې د فلسطینی بنديانو د خوشی کولو څخه ډډه کړي او په لوی دي زغاله او ختیز بیت المقدس کې د ناقلو يهودانو د مشتکېدو لپاره نوي کورونه جوړوي. دا د شاغلي عباس ډیر مهم خبرداري و چې دا یو شو دل چې هغه به شاید د اسرایل سره خبري باندې کی، مګر هغه د فلسطین د امنیتي قواو او په لوی دي زغاله کې د اسرایلی عسکرو ترمنځ د همکاري په اړه چې د خپل ګرد دشمن داعش په مقابل کې باید ولري څه ونه ویل. د شاغلی عباس په دې وینا باندې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو سمدستي عکس العمل وشوت. هغه وویل چې هغه فریبي و او په منځني ختیځ کې پارهونی او رانتیاوي را پیدا کوي. د امریکا کانګرس یې ولای هم منظور کړی چې په اساس به د حکومت د بندولو مخنیوي وسی او حکومتي ادارې او مؤسسې به فعال پاتې شي. د استازو مجلس د لایحه د 151 په مقابل کې په 201 او یارایو منظور کړی او په محلي وخت پرون د چهارشنبه د ورځې په سهار د سنا مجلس هم د 40 په مقابل کې په 28 رایو منظور کړی. د رایحه چې د دسمبر تر 18 پورې د حکومت لګښتونو ته دوام ورکوي اوس سپینی مانی ته استول کیږي چې جمهور رئیس براک اوباما یې توشیح کړي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي هال راجرز وویل چې
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه باوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9:00 او 10:00 دقیقې دی. په مکرې دی راپورته لکه څنګه چې تاسو درنو اوریدونکو په خبرونو کې هم واوریدل، امریکا د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د دې لپاره چې روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي نو امریکا دې د سوریې د پاسه پروازونه نه کوي. نور تفصیل به زه شفیع سردار په دې راپور کې تاسو ته واورم.
افغانستان د اشغال مندي او د شوروي اتحاد دوی نه یوازې هغه واقعي خبرونه نشرول، بلکې په زمان کې هغه خبرونه چې نور نړۍ نه هغه هیواد رسیدلې یا د راډیو له لارې یا د اخبار له هغه هم سانسورېدلې. نو ځکه د افغانستان خلک د حالاتو نه خبر نه و، نو دې ته ضرورت و یا دې ته اړتیا موجوده وه چې د افغانستان د حالاتو د خبرونو په برخه کې یو مستقله خپرونه موجوده وي. نو ځکه د امریکای غږ راډیو لکه چې د نورو هیوادو لپاره خبرونې درلودې اولې په 1980 کال کې، ځکه چې کله چې شوروي اتحاد افغانستان اشغال کړ په وخت کې دری خبرونه شروع کړل او بیا تقریبا 2 کال وروسته پښتو خبرونه پکې شروع شول.
ابتدایي کسان څوک څوک تاسو معلومات پاسو؟
په ابتدا کې کسان چې په دغه پروګرام کې موجود په 1980 کال کې مرحوم تغیو، مرحوم فضل نور، فهیم صاحب، فضل نور دغه ده سپوږمۍ بیا راغله، زه خپل راغلم.
مشری باغ وختونه کې د چاپ اسکی منیجمنت څوک
په اول کې خو دا شو چې د پښتو اډیټر دغه و د مرحوم تغیو، بیا پس لغه اکټینګ اډیټر زه شوم کال وروسته، بیا چې د تشکیلات سره د وسیتر شول دوه منیجینګ اډیټران راغلل چې یو زوم یو مرحوم فضل نور او بیا د فیچر اډیټر او نیوز اډیټر هم نور دوستان لکه چې د سپوږمۍ و د فهیم صاحب تغی صاحب دیول او شپون صاحب داسې و چې د جهاني صاحب دوی خو په دغه کې راغلي او شپون صاحب خو په اوله مرحله کې راغلي. یعنی ګرچه پروګرام په 2 اتیام کال کې شروع شو، د 2 اتیام په سر کې جهاني صاحب راغی او شپون صاحب راغی او دوی یقینا چې د پروګرام د غنی کولو په برخه کې د همدارګه مرحوم تگی او فهیم صاحب دوی ټول زیات یعنی کومک کړی د پروګرام د غنی کولو، د ژبې د پاره ډېر خدمت کړی، د همدارنګه د محتویاتو د پاره ډېر خدمتونه کړی.
تاسو خو ډېرې خاطرې به مې یو هغه مطلب ټول مشرانو وي بیا ارسو په خپل خپل شعبه کې په خپل مسلک کې په خپل کمال کې خپل اوشت کې وي. کار اسانه او سخت اوس؟
کار هم آسان و هم سخت و آسان په دی و چې ډېر پیاوړي خلک موجود و په دغه کې یو د بشري په نتیجه کې به ډېرې مشکلات حل کېدل او مشکل دا و چې دوستان له ډېرو مختلفو بیکګراوندونو راغلي وو او په نتیجه کې د تفاهم مسله تر یو حده پورې یعنی ستونزمنه وه. په ابتدا کې وخت یې وغوښت چې ټول د بل سره زیاتره بلد شي او دغه کې نه تنها په پښتو دننه پښتو په څانګه کې د دري څانګه کې په ورسته دی امریکای غږ د نورو څنګه برخه کیم دا فرهنګي او کلتوري د عموده چې موجودو فرقونه چې موجودو دا اخوال چې خلک بیا سره په ماهنګ شګه سره کار وکي.
ډیر مننه محترم ډاکټر احمد جلالی صاحب ستاسو د معلوماتو نه مننه کوم.
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ پرون د امریکا جاغ د 15 کلیز په مناسبت موږ یو خاص پروګرام درلودی، نو موږ د امریکا جاغ د پښتو رادیو د جوړېدو په حق له د امریکا جاغ د پخوانی همکار او د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالی سره خبرې کړې وې چې تاسو واوریدلې. خو اوس په یوې وقفه ته ولاړ شو. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. خوست پا مکری دی رپورتا هند با پا تیرو تو کلونو که دیر پر مختاگ وکری. اویل که ریچی پراتلون کلسیزه که با داغه هیواد لا دیر پر مختاگ وکری او دا دیرو پر مختلول هیوادونو پا کتار که با راسی. پا مکری پا دی اره رپورتا.
دو بیهار دا ایلت دا روحا پا کلی که دا مکتب یا استاد ارون شرما وایی دا تا حق وقتونه پا یاد دی چی دا زوان وو او پا کلی که دیرو خلکو پا دیرو وڑو کورونو که پا دیر سخته خپل جوان تی رو. اغا وای دا کلی پا سرک بانده موتر خلاصه که چی بایسکل هم نو. مگر دا وای چی اوس دا دا پا کلی که هر سه بدل شوی دی. اغا وای؟
هر دروازه پر بایک مکم ادلی اپلابد ہے.
خاغل شرما وای اوس دا هر کور دا دروازه مخیطا یو موتر سیکل ولال دی. اغا وای چی نن دا اغا پا کلی که هر یو کور تلویزون د اوبو ټانکۍ او موبایل تلیفون لري او حتی ځینې خلک اوس یو تراکتور هم لري.
ښاغلی شرما وایي د دې دومره سوکالۍ یو علت دا ده چې د ځمکو حاصلات ښه شوي او بل علت یې دا ده چې د کلي خلک په ډېرې اسانۍ او په ډېرو اسانو شرایطو قرضه ترلاسه کولی شي. په هند کې په تیرو دوو کلونو کې د زراعتي تولیداتو په قیمتونو کې د زیاتوالي له برکته د قانونو ته ډېرې زیاتې پیسې په لاس ورغلي، نو د هغې په نتیجه کې د ځمکو د کارګرانو په تنخواګانو کې هم فوق العاده زیاتوالی راغلی دی. په دې برسیره د هند حکومت ډېر هغه قرضونه هم باطل کړي دي چې د قانونو ته یې ورکړي وو. د هند حکومت د خپل ملک د لرې پرتو کلو د خلکو سره د انرژۍ، د کیمیاوي سرې او د خوراکي موادو په برخه کې هم ډېره زیاته مادي مرسته کوي او دې په دغو لرې پرتو کلو کې د خلکو ژوند ډېر ښه کړی دی. په ټول هند کې تقریبا 6,000 کلی شته دی او هلته د هند نفوسو د 2 میلیاردو خلکو د 3.2 برخې اوسیږي. رپورټونه وایي چې اوس د هند غټې صنعتي کمپنۍ هم کوشش کوي چې د هند په دغو کلو کې خپلو تولیداتو ته بازار پیدا کړي. د مظفرپور په ښار کې شنکر پرساد چې د عمده فروشۍ یوه مغازه لري وایي چې هغه خپلو کارګرانو ته ویلي دي چې لرې پرتو کلو ته لاړ شي او هلته د صنعتي تولیداتو د خرید دپاره مشتریان پیدا کړي. هغه وایي
مونږ ترکتورونه، موټر سایکلونه، تلویزیونونه، یخچالونه او د کالو مینځلو ماشینونه خرڅوو. مونږ ته دا معلومه شوي چې د کلیوالو خلکو عایدات زیات شوي دي. زه دا ویلی شم چې زمونږ د موټر سایکلونو 50% خریداران کلیوال خلک دي.
د 2009 کال پورې په کلیوالو سیمو کې 3% موټر خرڅېدلې، مګر اوس په 4 موټرونو کې 1 په کلیوالو سیمو کې خرڅېږي. د هند په کلیوالو سیمو کې د خلکو په مصارفو کې د قوت د زیاتوالي سره سره بیا هم هلته په ځینې اساسي کارونو کې لکه په تعلیمي او روغتیایي خدماتو کې دومره زیات انکشاف نه دی راغلی او په دې برسیره اوس هم په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې خلک پاکې اوبه نه لري او ډیر خلک اوس هم په غربت او نادارۍ کې ژوند تیروي. لکن د هند د مالی وزیر پرناب مکرجی په دې وروستیو ورځو کې د خپل ملک د پارلمان غړو ته ویلي دي چې دا کوشش کوي چې زراعتي ساحې ته نوره زیاته توجه هم وکړي.
خمار زما سرور زما نشه زما اوس نصبی نشه یما ستا تصویر جهان زما دمینه تماشه زما رک بی تماشه یما
ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې دي او 8:30 دقیقې. درنو اوریدونکو اوس په مکړی دی راپورټ. امریکا د روسیې هغه غوښتنه رد کړې چې وایي د دې لپاره چې روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي نو امریکا دې د سوریې د پاسه پروازونه نه کوي. نور تفصیل به په دې راپورټ کې واوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په د عراق او سوریه د پاسه خپل پروازونه ته ادامه ورکړي او د داعش د لمنځوړلو لپاره به د نړیوال ماموریت ملاتړ وکړي. امریکا د روسیې هغه غوښتنه رد کړې ده چې ویلي وه چې د دې لپاره چې دوی په سوریه کې هوایي بریدونه کوي نو امریکا دې د سوریې هوایي حریم ته د داخلېدو څخه ډډه وکړي. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وی ویل چې ائتلافي ځواکونو پرون د حلب په ښار باندې هوایي بریدونه کړي دي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر د امریکا د دفاع وزارت ته امر کړی و چې د روسیې سره دې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د فعالیتونو په اړه معلومات شریک کړي ترڅو د ائتلافي ځواکونو او روسیې قواوو ترمنځ کومه غلط فهمي پیدا نه سي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ لږ مخکې له دې نه چې روسیه په سوریه کې هوایي بریدونه وکړي روسیې چارواکو په بغداد کې د امریکا د سفارت کارکونکو ته خبر ورکړی و. روسیه د چهارشنبې په ورځ ناڅاپه په سوریه کې هوایي بریدونه وکړل. ولادیمیر پوتین وویل چې دا یې سمه لار ده چې د نړیوالو تروریستانو سره د جګړې لپاره په هغو سیمو کې بریدونه وسي چې دغو تروریستانو نیولی دي. خو د روسیې کارپوهان وایي چې د سوریې پوځي مانورې دومره چې د تروریستانو دپاره د جګړو لپاره دي هغومره د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د تقویې لپاره دي. ولادیمیر لورولوف په مسکو کې د سیاسي چارو کارپوه دی. هغه وایي چې په سوریه کې روسیا خپل فعالیتونه داسې توجیه کوي چې د اسد سره مرسته به داعش مات کړي. هغه وویل چې د روسیې عمده هدف دا دی چې د اسد رژیم تقویه کړي چې دغه رژیم ړنګېدو ته نږدې سوی دی. د دې خبرې تایید بیا د امریکا د حکومت چارواکو او غربي رسنیو کړي دي. رسنیو رپورټ ورکړی دی چې روسیې د چهارشنبې په ورځ د همس د شار په شاوخوا سیمو باندې بمباري کړې ده. دا هغه سیمه ده چې د اسد رژیم پکې شاته تګ کړی دی خو د اسلامي دولت د ډلې قوي مرکز بیا نه ګڼل کیږي. په سوریه کې د اسد د رژیم مخالفینو هم د دغو ادعاو تایید کړی دی. د اسد خلاف د ملي ائتلاف مشر خالد خوجوایی چې روسیه د اسلامي دولت سره نه جنګیږي دوی په هغو ملکیانو باندې بریدونه کوي چې تیر کال د داعش خلاف و. هغه زیاته کړه چې روسیا خپل نظامی قوت د ملکیانو په خلاف د اسد د رژیم د جګړې د ملاتړ په خاطر استعمالوي. د سوریې د جګړې په جریان کې کرملین د اسد خوا نیولې ده. روسیې د سوریې حکومت ته وسلې او پوځي استخبارات برابر کړي دي. روسیا دا دلیل راوړي چې د اسد رژیم په ښه موقف کې دی چې د اسلامي دولت د ډلې او نورو افراطیانو سره جګړه وکړي او په سیمه کې سوله راولي. الکساندر ګولس چې په دفاعي چارو کې کارپو دی وایي چې کرملین غواړي چې مطرح پاتې سي او سوریه د بحران د حلولو په برخه کې مرکزی رول ولري. هغه وایي چې دا په دې خاطر هم روسیې ته مهم دی چې مسکو منځوي سوی دی او غربیانو ورباندې او په کرملین کې د دغه هیواد د رول په خاطر بندیزونه لګولي دي. هغه وایي چې دوی اونۍ مخکې غربیانو وویل چې د پوتین سره به خبرې ونه کړي. دوی اونۍ مخکې دوی د اسد د رژیم په اړه سخت خبرې کولې، خو اوس په دې اړه خبرې کوي چې قدرت څنګه انتقال سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورت چې څه شی د دې سبب سو چې کندز دی سقوط وکړي. ایاز ګل په دې اړه د امنیتي کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
ټیټ کالهان د امنیت په برخه کې یو غربي مشاور دی او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کار کوي. هغه د کندز د سقوط په اړه امریکا ژغته وویل
although the seeds of this collapse
هم داس معلومیږي چې کندوز سقوط یو ناڅاپي پیښه وه، خو د پیښي جړلې د څو میاشتو مخکې په حوادثو کې پیدا کولې سو. په تیر بیا د اپریل په میاشت کې چې طالبان په کندوز کې په سرلنی بریدونه پیل کړل، د غیلت وو چې حکومت مجبور سو چې په ملیشو اتکا وکړي او داسې اصلاحات رانه وړي چې په کندوز کې د امنیتي ځواکونو د کمزور کېدو مخه ونیسي. افغان چارواکي دا مني چې د کندوز په ولایت کې د قدرت په سر سیالي د دې سبب سوه چې طالبان دې په کندوز برید وکړي. سیاسي ستونزه هغه مهال پیدا سوله چې ولسمشر غني والی وټاکي او د امنیتي قمندان بیا د اجرایوي رئیس لخوا وټاکل سو. کالهان وایي چې د دغو دوو ټیمونو ترمنځ دغه پیسې لا سیاسي توازن د دې سبب سوچ په کندوز کې دی امنیتي بحران پیدا سي. کالهان وایي چې ان کډ ناټو په مرسته افغان امنیتي ځواکونه طالبان د کندوز نه هم وباسي، بیا به هم د افغانستان حکومت پر راتلونکي کې د لوی مشکلاتو سره مخ وي. مشکل دا دی چې طالبان د کندوز په شاوخوا کې ډېری سیمې کنټرولوي او تاسو نسی کولای چې په پوره توګه طالبانو ته ماته ورکړي. تاسو کولای سئ چې دوی د ښار نه وباسئ، خو دا یقین ده چې طالبان به بیا بریدونه وکړي. په کابل کې سیاسي کارپو حامد میر وایي چې بیکاري او خراب امنیتي وضعیت د دې سبب کیږي چې لا نور افغانان هم د هیواد نه وتښتي او د کندوز سقوط کیدای سي چې د غنی په ادارې باندې د خلکو باور لا پسې کمزور کړي. دا یو ښه نښه ده چې خلک د حکومت نه مایوس سوي دي. اکثریت ځوانان او هغه کسان چې اوس تعلیم یې کړی دی هڅه کوي چې د افغانستان نه وتښتي. دا ښيي چې خلک په حکومت باندې اعتبار نه لري او دوی د راتلونکي په اړه هیله نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی څولند خبرونه ته. د ائتلاف خاصې قواوې د کندوز د شهر د برتنیولو د پاره د طالبانو د حملو سره مخامخ شوې دي. دغه شهر طالبانو د سخت جګړو په لړ کې په دې اونۍ کې نیولې دي. د امریکا د اردو یو نتاق ډګروال براین ټرابس امریکا ژغته ویلي دي چې دا پیښه پرون د چهارشنبې په ورځ په محلي وخت سهار د کندوز هوایي میدان ته نږدې هغه وخت وسوه چې د ائتلاف سلاکارانو چې پکې امریکایي عسکر هم شامل و د افغان امنیتي قواو سره چې د طالبانو سره په جګړو اخته دي مرسته کوله. امریکا د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې وایي څرنګه چې روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي نو امریکا دې د سوریې د پاسه پروازونه نه کوي. د فلسطین مشر محمود عباس پرون د چهارشنبه په ورځ ملګرو ملتونو ته وویل چې نور نو فلسطین د اسرائیل سره د اصولو د سولې د شلکلونو موافقو تابع نه دی او د دغې نړیوالې موسسې څخه یې وغوښتل چې فلسطینیانو ته دې نړیواله ساتنه او محافظت برابر کړي. د امریکا کانګریس یو لایحه منظور کړې چې په اساس به د امریکا د بندولو مخنیوي وسي او حکومتي ادارې او موسسې به فعاله پاتې سي. د استازو مجلس د لایحه د 1.5 په مقابل کې په 201 رایو منظور کړه او په محلي وخت پرون د چهارشنبه د ورځې په سهار د سنا مجلس هم د 10 په مقابل کې په 80 رایو منظور کړه. د لایحه چې د دسمبر تر 18 پورې د حکومت لګښتونو ته دوام ورکوي اوس پینمانی ته استول کیږي چې جمهور رئیس براک اوباما یې توشیح کړي. د اروپا کارګری اتحادیو د مهاجرینو د حقوقو لپاره د نوو مقررات غوښتنه کړې ده چې د دې تضمین وکړي چې مهاجرین او پناه غوښتونکي په عادلانه توګه د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو لخوا قبول سي. او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د اوسنیو او پخوانیو چارواکو له قوله لیکلي دي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا CIA یو نامعلوم شمیر ساحه مسبان د چین څخه وروسته له هغه را ایستلی دي چې د دې کال په سر کې زیاتې انټرنیټي حملې او غلاګانې وسوې او څه د پاسه 20 میلیون امریکایي حکومتي کارکوونکو په اړه یې خصوصي معلومات افشا کړل. دغو چارواکو چې نمونه یې نه دي ذکر سوي واشنگتن پوسټ ته وویل چې CIA په بیجینګ کې د امریکا د سفارت څخه خپل جاسوسان د احتیاط له مخې را ایستلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15
قدر منو ایدن کو د خبرونه په پای کې په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 20 ته تدولس، په کندهار کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 30، په هرات کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 30 وي، اسمان به شینوي، په جلال آباد کې به د تودوخه لوړه درجه 15 وي، په غزنی کې بلشت هوا سموي 40 درجه وي د سانتیګراد په حساب البته او اسمان به شینوي، او په کندوز خوست مزار شریف کې به هم نن اسمان شینوي، په هلمند کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 20 او په فراه کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 14 اشکال سوي ده. تر نو ورځې زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب به هم دې ځای پای ته ورسېده. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. ستاسو ورځې نیکمرغه او زموږ سره اوسئ.